السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړی شوی. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو دوه ادارو د افغان خزینه بندیانو او د غراز یو شمیر نورو میرمنو د ملاتړ نوی پلان اعلان کړی. پیل د دې سات په خبرونو کوو. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د تازه فشارونو له پیل راهیسې څه باندې 400,000 افغانان اخراج شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون دوشنبه له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره د راستنو شوو کسانو دغه شمیر شریک کړی دی. د هغه په خبره ګڼ شمیر دغه کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راستول شوي دي. خبر کې راغلی د پاکستان پولیس د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې کور په کور ګرځي او له کډوالو د هغوی د اسنادو په اړه پوښتنې ګروېګنې کوي. که څه هم د پاکستان لنډمهالې حکومت ویلي چې یوازې څه باندې 1,000,000 بې اسناد افغان کډوال له هغه هېواده باسي، خو ګڼو افغانانو شکایتونه کړي چې د اوسېدو له اسنادو سره سره پر پوله راړول کېږي. پاکستان د طالبانو د حکومت او نړیوالو بشري بنسټونو له اندېښنو او غبرګونونو سره سره د نومبر په لومړۍ نیټه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده او لا هم روانه ده. بلورته د راپورونو له مخې د پاکستان سترې محکمې منلې چې له دې هېواده د لکونه افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه غور کوي. د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د سترې محکمې له قاضي یحیی اپریدي سره په کتنه کې د افغانانو د ایستلو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې ومنل شوه او سترې محکمې د دوی د دعوا په اړه د بحث ژمنه وکړه. پاکستانی رسنیو هم د نامعلومو سرچینو په حواله دا خبر ورکړی، خو ویلي دي چې سترې محکمې په دې اړه د بحث لپاره د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي په افغانستان کې د روان بحران درون بار په داسې حال کې چې د افغانانو زرګونه کورنۍ په جبري ډول له پاکستانه ایستل کیږي، تر ډیره د ماشومانو پر اوږو دی. ډبلیو اف پی پرون د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دا کورنۍ په داسې یو وضعیت کې راستنیږي چې هیڅ اسره او د استوګنې لپاره ځای نه لري. ملګري ملتونه هر کال د نومبر 6 د ماشوم د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل پرونی بیان کې هیله څرګنده کړې چې ماشومان خوندي او روغ رمټ وي او هیڅکله به په وږي ناس نه ویده کیږي. بلورته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي چې افغانستان ته راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې لپاره په کلیوالي سیمو کې د مرستې او لاسنیوي پلانونه لري. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. اسرائیلو پرون د غزې په تړانګه کې د حماس پر ضد چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني خپلو عملیاتو ته زور ورکړ. اسرائیلي سرتیرو د غزې د تړانګې په یوه روغتون کې چې له تیرو څو اونیو راهیسې زرګونه ناروغان او بې ځایه شوې کورنۍ پکې دېره دي او دغه راز د روغتون په شاوخوا کې د حماس له جنګیالیو سره نښتې وکړې. په روغتون کې دننه یو روغتیاپال او د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اندونیزیا په نوم د دې روغتون پر دوهم پوړ یو توغندی ولګېد چې 12 کسان یې ووژل. دواړو سرچینو د دې برید پړه پر اسرائیلو اچولې، خو اسرائیل وایي چې روغتون یې په توغندي نه دی ویشتلی، بلکې د هغو ډزو ځواب یې ویلی چې وسلوالو د روغتون لمانځه پر اسرائیلي سرتیرو کولې. او امریکا له اوکراین سره د وسلو او پوځي تجهیزاتو د مرستې بله کڅوړه اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په یو بیان کې وویل چې په نوې مرسته کې به داسې وسلې او پوځي تجهیزات شامل وي چې باید به تر 100 میلیون ډالرو پورې رسیږي. په بیان کې راغلی دی چې په دې وسلو کې د هیمارس په نوم د چټک انتقال وړ توغندیو سیستم او د هغو مهمات هم شامل دي. ښاغلی بلینکن وایي داسې مهال چې اوکراین د خپلو آزادو سیمو د بیرته نیولو لپاره هڅه کوي، دا کڅوړه به مرسته ورسره وکړي چې د جګړې په ډګر کې خپلې بیړنۍ اړتیاوې پوره کړي. بلینکن پر کانګرس هم غږ کړی چې له اوکراین سره د نورو مرستو لپاره د ولسمشر جو بایدن غوښتنه تایید کړي. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړی شوی. اوس هم راځو د خپرونې د سر موضوع ته. ملګرو ملتونو د افغان ښځو د ملاتړ لپاره د دې سازمان د دوه ادارو ترمنځ د همکارۍ د نوي پلان خبره کړې. د ملګرو ملتونو د خزو د څانګې او مخدره موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې ترمنځ د دې همکارۍ سند څو میاشتې مخکې لاسلیک شوی و. خو دې سازمان پرون خبر ورکړ چې دا همکاري په کابل کې له یو شمېر ښځینه بندیانو سره د دې ادارو د استازو په خبرو سره عملا پیل شوه. دا چې د ملګرو ملتونو دغه ادارې له افغان ښځینه بندیانو او نورو میرمنو سره په کومو برخو کې او څنګه مرستې کوي تفصیل به له احمد تکله واورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه او د مخدره موادو او جنایاتو د مخنیوي اداره د افغانستان په زندانونو کې د بندي ښځو لپاره هم هغه مهال چې بندیانې دي او هم له زندانه تر خلاصېدو وروسته د ملاتړ د یو تازه ګډ اقدام خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون پر خپله ویب پاڼه خبر ورکړ چې د افغان میرمنو لپاره د دې سازمان ځانګړی استازی الیسن داویدیان او د مخدره موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې استازی انوبا سود په کابل کې له بندي میرمنو سره د کتنې پر مهال په دې برخه کې د ګډې همکارۍ ډاډ ورکړ. د دې پلان له مخې ملګري ملتونه به د حبس پر مهال او له زندانونو او د معتادانو د علاج له مرکزونو تر وتلو وروسته د افغان میرمنو د خوندیتوب، هغو ته د اساسي روغتیایي خدماتو د برابرولو او په ټولنه کې د دوی د بیا ګډون په برخو کې په خپلو کې همکاري سره کوي. که څه هم د ملګرو ملتونو د دې دوو ادارو ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ سند په مارچ میاشت کې په نیویارک کې لاسلیک شوی و، خو د دې سازمان د ښځو څانګې پرون وویل چې د دوی استازو په خپلو کې همکاري د کابل په ښځینه زندان کې د ښځو د خبرو په اورېدو سره عملا پیل کړه. د راپور له مخې زندانی میرمنو د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې استازي ته ویلي چې غواړي بیرته خپلو کلیو کورونو ته ستنی شي، خو په عین حال کې ځینې یې ویریږي چې د دوی او د دوی د ماشومانو راتلونکي به څنګه کیږي او دا اندېښنه هم ورسره ده چې آیا کورنۍ به یې بیرته ومني که نه. دوی دا هم ویلي دي چې غواړي نوي مسلکونه زده کړي څو خپلو کورنیو ته ګټه راوړي. د مخدره موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې استازي ویلي هغه ښځو چې دې د کابل په خزینه زندان او توقیف خونه کې ورسره ولیدل ډیرو یې کوم لوی جرم نه دی کړی، خو په زندان کې د پاتې کېدو له کبله یې ذهني او بدني روغتیا زیانمنه شوې او د بدنامۍ له کبله له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د جمهوري نظام پر مهال د ولسی جرګې غړي شینکی کاروخیل وایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره د یو مسؤل میکانیزم نشتوالی د دې میرمنو لویه ستونزه ده. خو میرمن کاروخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاتوي چې ملګري ملتونه دا ستونزې حل کولای شي.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
د هر ځای می رفتیم یعنی می گفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم.
دا میرمن سجیه نومیگی وای کله چې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته خپل اصلي دندې چې په وی دولتي اداره کې په کار بوخته و لري شو غنو اقتصادي ستونزې د تاړه کړ چې په نورو ځایونو کې ځانته دنده ولټوي، خو ارجل باید د هڅې ناکام شوي. د افغانستان په وسنۍ شرایطو کې آیا خځې نورو خځو ته د کار زمينه برابرولی شي؟
هر منطقې ته منګزو وای چې تاسو کوم کارمن ته ضرورت لري هغه منتوي چې وو ډاکټر ضرورت لرم یا صفاکار یا آشپز ضرورت لرم یا موږ راځو هغه ته نفر پیدا کوو بیا نفر ورته لیږو. داسې یو پروسه ده زمونږ.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیم وکړي. درنو دوستانو کار کول او حلال رزق ګټل د هر وګړي کاغه نارینه وي کې خزینه طبیعي حق دی. د اسلام په دین کې هم د میرمنو کار نه دی منع شوی، خو د مو کسانو په خبره لغه وخت څخه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی افغان جونی لزده کرو او میرمنی لکار سخه منه کری دی. دی میرمنو پا داله که داسی خزی همشتا چه پا کور که دی کار کولو لپاره بل چوک نلری. دوی وایی چمره پیسی چه سپما کری بی خلاصی شوی. ووست دی سبا او بیگا دوده تا حیرانی دی. سجیا داسی خزده چه پا خبره دی طول کورنی لگخت ورلغاری دی. هغه وایی دی جمهوریت پا وقت که دند درلو دلا. مناسب ماشی اخیسته. خلقه دند لرشوا. لغه وروسته دیر دروازی پا کار پسی و تکولی. خود دنده نشوی پیدا کولی. وز دیو شرکت پا مرسته چه دی میرمن لخوا جول شوی دی او خدو تا ده کار پیدا کول پا برخه که بازار مندنه که بی ده وظیفه خوانده شوی.
به هر جای میرفتیم یعنی میگفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم.
هر ځای ته چې تلم ویل یې چې موږ کارکوونکي ته اړتیا نه لرو. بیا مې اعلان ولیده چې دلته یو شرکت دی ښځو ته کار پیدا کوي. راغلم، کله چې دوی له ما سره وغږېدل په همدې دفتر کې د دې شرکت رئیس چې یوه ښځه داسې مقرره کړم او یوه بل دفتر ته یې هم معرفي کړم. اوس هم آنلاین کار کوم او هم آفلاین. ما په کور کې ډېرې اقتصادي ستونزې درلودې، کار مې له لاسه ورکړی و، بله دنده نه پیدا کېدله. حیرانه وم چې د کورنۍ لګښت به څه ډول برابروم. اوس فضل د خدای دوه کاره لرم، د کورنۍ مصرف پوره کولی شم.
منیجا قریشي له څو تنو نورو میرمنو سره هغو میرمنو ته کار پیدا کوي چې پخپله په دې نتوانېږي چې مناسبه دنده ځان ته ولټوي. دا وایي ښځو ته یې د کار پیدا کولو یو علت دا دی چې خپله یې هم ځان مصرفه کړی دی، بل دې خپله اوزګاري لیدلې، ستونزې یې ګاللې. د نورو میرمنو مشکلات ډېر ښه درکولی شي.
بیرون یا از دسته های کاری در جاهای دیگه هر جا که اعلانات می بود و می رفتم درش انترویو می
په هر ځای کې به مې چې د کارموندنې اعلان لیده زه ورتلم، امتحان مې ورکوه. د لومړي ځل لپاره مې په یوه پوهنتون کې د بازاریابۍ په برخه کې کار وکړ. درې کاله مې سیاحتي شرکت کې دنده درلوده. بیا مې له دوستانو سره د بازار موندنې په شرکت کې کار پیل کړ. اوس دا دی ځان ته خپل دفتر لرو، رسمي جواز مو واخیست. کله چې افغانستان کې نظام بدل شو ګڼې مېرمنې بې دندې شوې. دوی اقتصادي ستونزې لري، له همدې وجې په روحي او رواني مشکلاتو اخته شوي. زه او همکارانې مې تر خپل توان پورې کوښښ کوو چې دوی ته کارموندنه وکړو. زه ډېره خوشحاله یم چې خپلو مېرمنو سره د کار په برخه کې مرسته کوم.
د میرمن منیجی په وینا د دوی په دفتر کې نارینه هم کار کوي، خو د هغوی لپاره یوه برخه جلا کړي. له ښځو سره ګډ کار نه کوي ځکه طالبان اجازه نه ورکوي. محمد صدیق چې د دوی په دفتر کې کار کوي د کابل لرو سیمو ته ځي او د میرمنو لپاره کاري بستونه لټوي. هغه وایي چې په تېره یوه نیمه میاشت کې 15 میرمنو ته کار پیدا کړی دی.
یو 15 غنی خزی ده ما خپله بستونه د معلمی که قابلگی که صفاکاری که ریسپشن که می تا کارونه ورسه پیدا کردی. کار لرم ده دفتر. مونگ اغوی سر قرارداد کهو چه سو ده اغوی بستونه خالی که بیا مونگ اغوی اواز را گئی. مونگ اواز را گئی بیا مونگ اغوی تا بیر تا بل نفر لیگو. خزی نام خدای دیر شکل دیر فعالیت که دیس دایمی کار که خپل کار خمخته وری. دیس الکان تا این پیدا کردی خو.
مریم بیا په دې دفتر کې یو بل میرمن ده چې ښځو ته د کار زمینه برابروي. هغه په پایل کې د خپل کار له څرنګوالي څخه وایي.
هر بستی دل که صفا کار ده، آشپز ده، معلم ده، مدیر ده، ما یعنی به هر منطقی تا منگه زو وی چه تاس کم کارمن تا ضرورت لری اغا منگتا وی چه او ده دکتر ضرورت لرم یا صفا کار یا آشپز ضرورت لرم یا منگه رزو اغتا نفر پیدا که و بیا نفر رو تلیگو دست یا پروسه ده زمونگه.
سمره پدی کار که راحت یا آرام یا داتی خزو تا کار که وی خوشحاله ای؟
نه خو ما تر دیر لوی افتخار ده چیز پا دست لوی شرایط که دست سخت شرایط که پا افغانستان که زکار کم نو داد ما تر دیر غط افتخار ده و زفر زن باور لرم چیز کولشم بدن هم نور پیش رفت و کامر.
تر او سری سمره میرمنو تا پا دی رقم کار پیدا کرده؟
دیر زیاد زلشم کبلا حقی حساب کم لکه دریز را کسان منگا حقی دفتر که دیر زیاد زلو داد. اوز خمال نوی دفتر شروع کرده دای ما نوی دا دفتر چی دا نوی تقریبا یو میشتیگی چی بخور اغلای او انشالا دیر خوشحال ایما چی دنه چی پا دی یو میشتیم ما تا خیال درازی او کبلاشم زب خلقو تا وزیفی پیدا کم کارونا پیدا کم.
دو خلقو تا چی کارونا پیدا که پا تیر میرمرو تا پا بدل که چورو پی بیا تاسی دی خپل فیس پا نمور ناخلیا.
منگا ټول فیسونه ناخلو، مثلا د اول میاشتې کله چې دوی نه موږ فیس اخلو بیش فیس د اول میاشتې نه یو نه اخلو، نور هیڅ نور خپل معاش دی نورو نه نه اخلو. هغه هم د دې لپاره چې موږ خپله کارمندان لرو، که نه هغه کارمندان ځي ساحه په ساحه ګرځېږي، هغوی موږ نه معاش غواړي، موږ مجبور یو چې د هغوی فیسري هم ورکړو.
څومره یو مېرمن د تاسو په دفتر باندې باید اعتبار وکړي، درسي ثبت نام وکړي، څه قناعت هغې ته ورکوئ چې هغه په تاسو باندې باور وکړي؟ تاسو څنګه خلکو ته باور ورکوئ؟
منگا خوبی گپا باستان که دیش شرکتون شدیدان خبری که خو عمل پینه که منگا جواز لرو. اولین خبر داده چه منگا جواز لرو لخپل آغانه. ندویم دا چه منگا مکتوب لیکو. مکتوب دسی او خواد دا دسی او شای دا چه خلق بلیخ اعتمادو کهی. منگا مکتوب لیکو، امزا لرو، تاپا لرو، هاگا پی لگو او دیر پیتنینان سریو نفر آیو چه تا لیکو. اول مرجی سر آمانگی که خل مخی لیگو بیا و تکو آن تا منو شو دری چانس ور تا ورکو. چه پا دری چانس که باید آغا چپای و اخلی.
مثلا سر قم دری چانس دارتا وایا؟
مثلا اوس موږ دا نفر ولېږه، یو کارته ولېږه، هغه ټایم سره جوړ نه راغله، یا معاش سره جوړ نه راغله، یا کوم بل مشکل و. همدارۍ خپله شاګرد خوښ نه کړي، دا نفر هم چې موږ لېږلی خوښ نه شو، د دا موږ بل بس کې لېږو. که بل بس کې خوښ نه شو، بل بس کې لېږو. درې چانس لري، په درې چانس کې بیا ما یو دفعه پیسې تیسکه اخلو، درې دفعې نه.
مثلا همدغه دېرش فیصده تاسو ویلې، دېرش فیصده څو روپۍ کېږي؟
مثلا د لس زره روپۍ نه درې زره. مرجې ته هم چې منفي که بیا مرجې موږ ته زنګ وهي چې دغه نفر میاشت پوره شوې ده، اوس نه شه فیصدي تیسکه واخله. داسې یو شی کله چې معاش واخلي، ځکه چې هغوی سره کله دا وخت پیسې چې موږ ته مخکې له مخکې نه پیسې راشي، ښه ورته په تمه کېږو. یو میاشت چې هغه خپله تنخوا واخیسته، د تنخوا نه دېرش فیصده پیسې اخلو.
داسې راته ووایه چې تر اوسه پورې مېرمنې چې درځي څومره له تاسو نه راضي دي، خوشحاله دي چې هغو ته تاسې کار پیدا کړی؟
ولا یو نوي فیصده زما په نظر راضي دي. موږ خپله دفتر کې انجونې لرو چې ته موږ سره کار کوي، هغوی موږ نه راضي دي. هغه ښځه چې راضي ده، هغوی موږ نه 100% راضي دي، ځکه موږ ورته کار پیدا کوو. او که مثلا انسان د کار ورته پیدا نه شي، موږ ډېر ورته ګرځو چې یو بل ځای کې یا بل ځای کې ورته یو ښه ځای کې یو ښه وظیفه پیدا کړو.
په اوس شرایطو کې چې په افغانستان کې مېرمنو ته کار نشته، دنده نشته، که نه دا څومره یو ښه موقع ده، څومره یو ښه چانس ده چې دغسې دفترونه زیات شي، مېرمنې مېرمنو ته کار وکړي، هغو ته کار پیدا کړي، څومره به دا ښه وي؟
بس نو دا ډېر یو ښه پروسه ده چې موږ مخکې وړي. زه په ځان افتخار لرم چې داسې یو پروسه ما جوړه کړې چې په داسې سخت شرایطو کې کولی شم خود سره همکاري وکړم. نو دا ډېره ښه پروسه ده.
تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟ څومره تشویقی دی کار ته؟ ځکه شرایط سخت دي، هر څوک خپلې مېرمنې په داسې شرایطو کې د رقم یو کار ته چې هرې منطقې ته لاړه سي بازاریابي وکړه، شاید په اسانه اجازه ورنه کړي. تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟
ما سره د کورنۍ مرسته هیڅ نشته، زه په تنها ځان دلته رسېدلی یم. زما خپل پلار و مور د خوښه نه کوله چې زه داسې یو ځای ولرم، داسې یو دفتر ولرم، داسې یو کار وکړم. ما په شخصي ځان په تنها ځان باندې دا کار شروع کړی او دا کار کوم.
څنګه دې مبارزه وکړه؟ څنګه دې قناعت ورکړه؟
هغوی زما کار ولید، اول مخالف ول، ډېر نه غوښتل چې دا کار وکړم. کله چې زما کوشش ولید، تلاش ولیدل، پوه شول چې واقعا زه یې کولی شم. او همدا اوس زه خپله ډېر زیات مشکلات لرم د اقتصادي لحاظ نه. همدا اوس ما دا دفتر جوړ کړی، قرضونه ډېر زیات قرض لرم چې هغوی باید پرداخت کړم. زما کارمندان ما نه معاش غواړي، خو زه بیا هم وایم خیر، باید خلکو سره مرسته وکړو، وطن ته خدمت وکړو، خو زه ته کار پیدا کړو.
د څومره پیسو په سرمایه باندې تا د خپل کار شروع، خپل دفتر دې شروع کړ؟ البته له نورو خپلو شریکانو سره دي.
مکمل یو نیم لک روپۍ هزینه مې کړې ده، خو تر اوسه تکمیل شوی نه ده. په نیم کې پاتې لږ زدې شیان پاتې چې هغه ورته جوړ کړو.
خپله چې ساحو ته ځې، کار خلکو ته پیدا کوي، مثلا شفخانو ته ورځي، نورو ځای ته چې کار ضرورت وي ورځي، آیا د طالبانو د حکومت لخوا خو به ممانعت نه کېږي؟ ته چېرته ځې، څه کوې؟
زموږ سره کارتونه دي، موږ مرجع په مرجع زما کارمندان وځي، بیرون دوی ځي، مرجع په مرجع ګرځېږي، کارتونه ورکوي. دفتر نیم کړی ده، نیم د انجونو ده او نیمه د هلکانو ده. داسې ذکر و ناس جدا دي، یو ځای نه دي.
یعنی تر اوسه څه نه دي درته ویلي؟
نه نه، تر اوسه څه نه دي ویلي.
څه غواړي نړیوالې ټولنې نه؟ داسې مېرمنې چې فعالیت کوي، غواړي نورو ته کار وکړي. مساتونه نړیوالې ټولنې نه څه غواړي؟ د داسې مېرمنو څومره ملاتړ
وکړي؟ زه نړیوالې ټولنې دا غواړم چې موږ سره حمایت وکړي، موږ حمایت کړي، موږ سپورټ کړي. ګوره په دې سخت شرایطو کې چې موږ په تنها ځان کولی شو دومره مخکې لاړ شو، نو که هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ دنه هم کولی شو. مثلا د یو په ځای کولی شو درې دفتره جوړ کړو، درې په ځای څلور دفتره. که هغوی موږ حمایت کړو، موږ ډېر زیات کولی شو چې مخکې لاړ شو. او زه د نړیوالو نه دا غواړم چې موږ سره مرسته وکړي، موږ حمایت کړي، سپورټ هم کړي. دا ډېر ماته یو لوی خبره ده.
د گانو کسانو په باور د سمدا چې افغان میرمن او یو دم د هغوی ټول حقونه چې کار هم پکې شامل دی واخیستل شول. دا دوی ته لوی روحي ضربه ده، خو که چیرې دوی خپل هم د ځان لپاره مناسب کار او مصروفیت ونه لټوي ورځ تر بلې ستونزې زیاتېدلی شي. مرینا وردګ وایي افغان میرمنو په تاریخ کې ثابته کړې چې دوی ماته نه مني، په باور یې اوسنیو مشکلاتو ته هم د حل لاره پیدا کولی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
افغان میرمنې رښتیا هم چې په هر شرایطو کې کولی شي انشاءالله چې د هر سخت شرایطو نه ووزي، خو بیا هم اوسنی حالت ډېر کړکېچن دی، ډېر سخت دی، ځکه چې دلته د مثلا د یوې کورنۍ د روزي بندېدل دي چې هغه کومه میرمن چې د خپل کور مثلا ضروریاتی پورا کولی شي او هغه اوس بیکاره ده، یو میرمن د خپل ځان لپاره هر څه تحملولی شي، هغه د خپل اولاد لپاره باید یو څه وکا. خو انشاءالله چې دا حالت به مورس تېرېدونکی وي، انشاءالله چې په خیر تېر شي، که څه هم ته هر وخت ډېر سخت دی، نو انشاءالله چې په خیر به تېر شي. او افغان میرمنې ډېرې قهرمانې دي، انشاءالله چې د دې حالت نه ووزي. همیشه چې کوم په وطن کې خصوصا په افغانستان کې چې کوم د ظلم حالت راغلی دی، هغه ته هر څه نه ډېره صدمه ی ښځو ته وارده شوې ده. ته هر وخت همیشه نه کوم غټه ستونزه او کوم غټ مشکل چې پېښ شوی هغه د ښځو دپاره پېښ شوی دی، ځکه چې هغوی په کورو کې نه ول شوي دي، تل په ښځو باندې ظلم دی. اوسنی حالات ډېر خراب دي، او خصوصا د ښځو دپاره، هغو ښځو دپاره چې هغه د کور مسؤلیت ورته د غاړې و، د هغو دپاره چې هغو کوم کار او د پیلر له غیر لاسه ورکړې ده. نو په اوسني حالت کې د ښځو کار کړل ډېر مشکل دي، ډېر زیات مشکل دي، ځکه چې هغوی ته یو یو فامیلونه ورته غاړې دي، او که چېرته د کار زمینه ورته مساعده شي دا به ډېره یوه ښه خبره وي.
که درته وایي چې چم ګاونډ کې میرمنې په څه رقم وضعیت هم دا اوس ویني چې دوی له وظیفې لرې سوي دي، خپل روزګار څه رقم تېروي؟
یعنی ډیره سخته ده، ځکه چې شاوخوا کله موږ بیرون ته یاد ننه وګورو، بعضې میرمنې چې د وظیفو نه لرې شوي دي په داسې یو سخت حالت کې دي چې هغه ته روحي رواني فشار لاندې دي. کومې نجونې چې د زده کړو نه لرې شوي دي، هغوی هم چې نانټولو ته روحي رواني فشارونه او تکلیفونه پیدا شوي دي، چې هغوی خصوصا ډېرو خلکو یعنې دا کوم داسې پټې خبرې دي چې د رسنیو د هغه نه پټې دي، او دوی نه غواړي چې شوی کا ډېرو ښځو ډېرو نجونو په دوه اړه ځان وژنې وکړلې، د هغو هم دنیا
تاسو اوس د حل لاره څه ګڼئ په داسې یو وضعیت کې ښځې څه وکړي، څنګه خپلې علي ځلې وکړي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي؟
ښځې اولنی خبر خو د موږ چې یعنې هغه نه پوهېږم چې په افغان نارینه وو کې ولې دومره غیرت نشته چې هغه د خپلو خویندو لپاره پاڅون وکړو پورته شي، ځکه که ولس پورته نه شي هېڅ وخت د ښځو غږ څوک نه اورېدای شي. خبره دا ده چې دوی د بیا هم کوشش دې وکړه، خیر صبر به وکړه، حوصله دې وکړه، انشاءالله چې دا به تېرېدونکی شي، او په جامعه کې د یو د بل سره کومک وکړه، ځکه چې د کار زمینه خو به داسې نه ده مساعده چې دی په خپله کار وکړه، خو بیا د ځانو ته یو امید پیدا کړه، انشاءالله چې ژوند په امید فرض شوی دی، خدای خدای دې چې حالات سیر شي.
په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې یو ځای سوي دي، دوی بیلابیل دفترونه جوړوي، بیا میرمنو ته کاریابي کوي، مثلا ګرځي کلی په کلی، سیمه په سیمه، شفاخانې، ښوونځي، ګوري چې چېرته کوم اشپزه په کار وي، یا ریسپشن کې کوم څوک په کار وي، یا ډاکټر په کار وي، یا ښوونکي په کار وي، دا بستونه راټولوي، بیا نو هغه ښځو ته اعلان کوي، هغه ورلیږي. تاسو په نظر په خپله د میرمنو دا اقدام څومره ښه دی؟
زموږ په نظر د میرمنو دا اقدام ډېر نیک دی، ځکه چې اړینه بولي همیشه چې د تان غم په خپله وخوړل شي، او دا ډېره یوه شجاعانه او یو د افتخار وړ خبر ده چې دوی که هنوز هم دومره دی ژوندي دي په زړه کې، دومره یو هغه پاتې ده، انرژي پاتې ده چې دوی لاړ شي وکولی شي خپل ځان مشکل په خپله حل کړي.
که درته ووایي چې خپله کله چې په کور کې ناستلې څومره سخت درته تمامیږي، څه پلان دې درلود د راتلونکي ته، او اوس په څه باندې اخته یې؟
ډېره مشکله وه، ما د کانکور امتحان ورکړی و، زه ادبیات ته کابل پوهنتون کامیابه وم، نو د ما ډېرې په ژوند کې ډېرې هیلې وې، بېخي ډېرې هیلې وې. ما غوښتل چې پوهنتون ووایم، وظیفه اجرا کړم، استادي وکړم په خپل وطن کې مې، خو کله چې زه په کور کېناستلم، یعنې زه تراوسه پورې هېڅ دا یعنې زه ما ته یو مشکل پیدا ده، زه چې کله کېنایم چې زه خو به خوب نه وینم، چې د موږ ټولو هیلې دومره خاورو څخه خاورې شوې وي، موږ په کور کېناستلي وو.
بله، بیا ځان ته څنګه تسلیت ورکوې چې یعنې نور مشکلات درته
پیدا نسی.
بیا نظام تریم یم چې خیر دی الله لوی دی موږ خپل دی کورانی درسو ته به ادامه ورکو ان شاء الله چې ورځ به د تور تیارې د تور تمونه ورکیږي موږ به بیرته خپل کوم هغه یلم چې په زرو کې پاتې دی هغه به د سره شیدو کې وو.
څه پلان لري که وضعیت همداسې دوام وکړي؟ آیا په کور کې یا له کور نه د کوم کار د کولو تصمیم نه لري؟
زړه مې ډېر غواړي خو ځکه داسې زمینه نه ده مساعده شوې، یعنی که مساعده شي غواړم ولې نه غواړم، ځکه په کور کې به زه څه شی وکړم؟ موږ دولس کاله مکتب ویلی دی، درس ویلی دی، مثلا هر ښځه غواړي چې خپل ځان لپاره مصارف په خپل، ځکه چې د هغو مېړه خو باید مغه د کورني مشکل حل کا هغه هم څه ونه څه، خو هر ښځه غواړي چې خپل د مېړه سه په کورني ژوند کې ونډه واخلي نو ولې نه.
بله، هغه میرمنې چې په خپلو پښو باندې ولاړې دي، ماش لري، ځان ته وظیفه پیدا کړې، کله ته چې ژوند وینې له هغې ښځې سره چې هغه په کور کې د کار نه لري، ژوند دې څومره سره توپیر لري؟
ډېر توپیر لري، ځکه دغه شیان ما ټول په سترګو لیدلي دي. هغه میرمنې چې په خپله باندې ماش لري او د کور مشکلات او د کورني ژوند کې د خاوند سره یا ګډ برخه اخلي یا دا په خپله د کور هغه وي خاوند په کور وي، نو د هغو ژوند او د هغو ژوند چې په کور ناست ده ډېر توپیر کا، ځکه هغه یو په افتخار باندې ژوند کوي. افتخار باندې خو ټول افغان میرمنې ژوند کوي، خو بیا نرته یا کوم میړه چې مینات او سنت په هغه چې په کور کې وي او دای ورته راوړي لري په هغه بل نه شي کړای.
څومره ښه ده چې یو میرمن خود کفایي تاسې کورني ژوند ته اشاره وکړه، چې کله یو میرمن خپله ګټه واټه ولري نو هغه خود کفا خو وي چې وي، له بلې خوا نه خپل استقلالیت چې په چوکاټ کې استقلالیت ده او حق ده هغه درلودلی شي. دا څومره ښه خبره ده.
او بالکل، خصوصا د افغانستان په ټولو میرمنو کې موږ داسې څه نه دي لیدلي چې زه وایم چې هغه خدای نخصه د کور نه بیرون وتلي دي په وظیفه کړلو دی داسې غیر اخلاقي څه کړي وي، هېڅ وخت موږ دا خبر نه درلودلي. دا چې اولاد داسې شول او دا چې نړۍ موږ ته توجه نه کوي دغه ډېر یعنی سخت دردونکی حالت دی، او دا چې افغانستان په دوه حالت کې ټولو پرېښی او یعنی ټول ظلم په ښځو دی.
هغه چې خپل استقلالیت لري څومره له روحي نگانه رواني نگانه چار چلان که دیگه چومره دا تازه وی بشا شوی او دسی او رقم پا زان ویاری؟
بلکل پوغه بانده حتی زان خسته چه خپل خواهر نیم بیا بیرتا پیویاری، خپل اولادو نیم پیویاری چه دی ما موری مثلا تعلیم یکره دی ما تا کوله شی دی ما روزی که خپل مثلا دا روزی رسان خو خدای دی خو کمکا کار و زحمت را ارتایستل شی او دا خپل هم دوی چه خدای نخواسته که کم اورات پا کورانی مشکل که کورانی جون که یه مشکل پیش شی نخواه ده که میخواهن بیکارشی داری دی ما وزیپشتا که زه بیکارشم داری دی خو وزیپشتا او د دوه پیدا ژوند مثلا کولای شي واینده ولې روخانه آینده.
بله، سره لدی چې د میرمنو د زده کړې او کار کولو په ارزښت باندې اکثره خلک پویږي او دا ثابته شوی ده کله چې یو میرمن کار ولري دان دولري نو ګټه یې ځان ته کورنۍ ته ټولنې ته رسیږي. بیا ولې په افغانستان کې ښځې ځپل کیږي، دوی کار ته نه پریښودل کیږي، زده کړې ته نه پریښودل کیږي لکه دا اوسنی نظام چې دی؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟
د ما په نظر باندې چې د ټولو علت جهل نادانی، یعنی ځکه چې بس یو څوک حاکم شي چې هغه په دوی نه پوهېږي، ځکه دی هېڅ وخت زده کړې نه وي کړي او هېڅ وخت د خدای د قرآن د لارې نه وي خبره، نو په دو خاطر باندې هېڅ وخت همیشه په تورتم کې ستر شوي وي، همیشه هغه خپل د تور ژوند او هغه کوم پخواني وختونه چې دی تېر کړي وي بې تعلیم او بې تحصیله په موږ مفکوره باندې وي.
په آخر کې که افغان میرمنو ته د تاسو له خوانه یو ډاډ ولرو، هغه کسان چې کار نه لري، دنده نه لري، هغو ته به ډاډ څه وي او دا چې دوی تر کومې اندازې پورې هلې ځلې وکړي تر څو چې وضعیت سمیږي په کور کې ځان ته یو څه برابر کړي چې کار وکړي هم به مصروفه وي او هم به دوی یو څه ګټي؟
د افغان میرمنو دپاره د ما وینا دا ده چې اول یعنی د دوی د افتخار خبر ده چې د افغان میرمنې په افتخار باندې یادېږي چې هغه د هر شرایطو نه وتون کړي او هر شرایطو نه به انشاءالله وځي، او بل دا چې انشاءالله دغه تورتمون خلاصیږي، هېڅ کوم داسې سختي توره شپه نه ده پاتې، په شپه پسې حتما رڼا شته ده، ورځ شته ده چې ورځ شي، نو د دې نه هیله کوم چې هېڅ وخت خپل کوم کوششونه چې کوه هغو ته خاتمه نگدی و هیچ وقت ناهیل نشی، تل پا پورا انرژی بانده کشش و که چه خپل هدفو تا زان ورسوی که زکه چه کلیر یعنی اوار روی هر چوک بتلشی که از که توتوی پا خوبانه با تلان چی.
بله، یعنی پا اوس وقت که چه افغان میرمن زان تا دی کار زمین برابروی دی تاسو پا وینا دوی تا دی اتلان و مقام برکولیسون؟
او بیل کن زکه چی وسانی حالت ډیر سخت دی زکه چې یعنی د هیڅ شی زمينه و دې مثلا خځو ته په ډیر سپک نظر کتل کیږي د خځو د پاره وظیفه نشته اجازه نشته ته د کور یا ستل اجازه نشته نو که په دوه حالاتو کې د کوم څه چې وغوړي زړه یې مثلا خپل وظیفه یا کوم سخت حالات نه ووځي ځان ته وظیفه او معاش برابر کړي دوی ته په واقعا چې د تعلان او مقام ورکول شي زکه د ډیر سخت حالات چې هیڅ کوم هیواد خځې داسې نشوي کولای یا نشي کولای کړي هیواد حالات داسې شي دی موږ پر اګم ته هیڅ خځې به مقاومت مو ونه کوله که کوم چې د افغان خځې کار
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ او سلامته اوسئ
مننه تاسو نه هم خبرات
قدر من دوستانو په دې اړه چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پاتې رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420224 دا به دېونی خبرونه تر بیا خې چاري
آزادی ملما السلام علیکم آزادی رادیو تا غوژی است خبرونه هر روز 24 ساعت دوام کوي د آزادی ملما پروگرام کې مونږ شرف الدین عظیمی ملما دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپو دی او لکلونو رئیس په دې برخه کې فعالیت لري په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسونو کې برخه اخلي شغل شرف الدین عظیمی آزادی ملما پروگرام ته شرغلاست په پیل کې دا راته وایست چې ولی مو دغه رشته انتخاب کړه
خو زما پلار هم د ارواپوهنې خونې او روزنې او فلسفه په برخه کې لوړ زده کړې کړې وې او وخت نا وخت به ما د فلسفه تعلیم او تربیه اول خصوص د روانشناسي یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل زموږ د کور په الماری کې زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د ارواپو په سترګه کتل اگر چې مکمل ټول په اصطلاح ارواپو نه و په دې برخه کې ټول کارونه د ارواپوهنې په اړوند نه و د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار او مقالې یا مجلې او چپترونه او یاداشتونه لوستل دې مورد لسم یو لسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي په څه شکل په څه رقم بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه دې رشته تور کړم
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ څومره راضي یاست
کله چې زه دې رشته ته کامیاب شوم په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي هغه وخت زموږ په شرایطو کې نه دی پنځلسو کلو مخکې قصار ته کوم نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپاونه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دا نه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالت مې ډېر خراب و ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شې ته ولې انتخاب دې غلط کړی و دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا ده او هغه ده بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول خو ما هماغه په اوایلو کې خوب خو زه هم یو محصل وم هغه متعلم وم بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړې ده واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا ده او هغه ده اما وروسته بیا زه لاړم کله فاکولټي ته او ما رجستر و نوم مې خپل رجستر کړ ثبت نام مې وکړ بیا وروسته په اوله ورځ کې مې په یاد دي زموږ یوه مېرمن استاده وه غوی یو درس درلود، بیا وروسته یو بل استاد راغی په مغې اوله ورځ، بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و، په هغه علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خو په دې ځوانۍ وخت یا د مطالمې پړاو یو ډول روحیه راکړه سو، بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم، بالاخره آرام آرام درسونه سول او سیمینارونه سول، بالاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقمند سوم. او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایمه، او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم. او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه، زه فکر کوم چې 15مه ورځ وه که یوه میاست پوره کېدله، چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح وایمه. او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد سم په همدې رشته کې، بېرته پوهنتون کې هم پیاد کېږي. زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح اټي پوشي د وای د استاد په اسطه، ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې، او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سي استاد سي. بیا ما له هغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ. اوس اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدمه، ما داسې فکر نه کاوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي. بالاخره زه فارغ شومه، بالاخره استاد شومه. په لومړیو کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ، د یو څېړونکي په حیث. بیا وروسته راغلم پوهنتون ته، استاد شومه. او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي، نا امید اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې. او له مغه وروسته ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله، او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې، او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي. او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم، ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی، مکمل لس کاله. او له هغه راهیسته بیا زیتنو زیتي خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي. او اوس چه خبره، صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم، یو چېرته صرف تداوی کوم، تدریس کوم په پوهنتون کې او مطالعه کوم. ډېر مې اوس په رسنیو کې نه یم، ډېر فعال نه یم په افغانستان کې. داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم، ډېر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم. اوس ډېر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته، ژور اړخ ته، عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه، پښتو لیکنه یا په اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو، څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هماغه کسانو سره تاسو خامخا مخامخ شوي یاست چې ورځې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایسته؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل سنفیان زما مریضان سوله. زما خپل سنفیان ما ته ډاکټر وایي، استاد وایي، ما ته مې اوس سنفیان استاد وایي. استاد پستر غلطه ګوري، استاد اتور، استاد اتور، استاد دسی بسی، استاد اغس بسی. زما دمال رئیس نه شروع دما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سول، زما مریضان سول. ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې، کومکونه مې ورسره وکړل. او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم، تقریبا هغه خبرې حتی تریری دي له هغوی نه. حتی هغه سنفیان زما چې په طبي وویلې همغه وخت کې، فارمیسي وویلې، طبي وویلې، ژورنالیزم وویلې، حقوق وویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه سنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې تل موږ نه ډېر ښه سولې. یعنې زما ډاکتران سنفیان، اسما خپل استادان، زما گاونډیان زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زحمت دې وایسته. حتی دا خبره ماته کوي خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا ارواپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکتران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي ځان ارواپو ارواپو تراشي. نو دا په دې مانا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې مانا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده. بیا وروسته وروسته نور خلک را پیدا شول، اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنی واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې دې رشتې. اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې هم اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک یې اوري پېژني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې. دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خوارۍ ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادانو راته دي، همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناست وم او زه له درس نه متاثر شوم، همغه استاد په خپل وخت کې له ما نه مشوره وغوښته، د کور په اړه دي ما له مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه له ما نه مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرمو مسایلو په اړه له ما نه مشوره وغوښتله. حتی ډیر ځله داسې پیښه شوه چې زما استادان راغلل زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې، وی زړل راته تا یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښته، غوښتلې چې زه اوښکې پاکې کړم د دوی.
نازمی صاحب، تاسو ویل چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایس چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله په افغانستان کې؟ د ارواپوهنې اړخ ته ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم و ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا راباندې وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې سي او همداسې راولم، او دا یوه ښه کار و. یعنې زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، یعنې د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته، دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه مانا چې بیا د ارواپوهنې مسله، موږ په هغه وخت کې کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کېدو، د رواج کېدو. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده، په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو، له د عامو فعالیتونو، د عامه پوهاوي له بریده کله کله دې خواته سو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې، په سیاستونو کې، تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته، د ارواپوهنې مسلک، خپله د دې رشتې پنځۍ، د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر اوسه پورې ارزښت نه لري. په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت پر تک سره ارواپوهانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل سل په اصلاح نقش د ډاکټر ته ورکړل سه، یا مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سول. او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې، د انجو د پروژې او د کمپاین او نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه، متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه. یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي، یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي، یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري، یو څوک کتاب چاپوي، یو څوک زما غوندې تداوي کوي، یا همدا نورې چارې مور سره مخته بیایم. دا یوه انفرادي هڅه ده، په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي، اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاص اراده نشته.
بله نازمی صاحب، ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي. په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي. څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري؟
دا ډیر زیانمن کار ده، ډیر ضرر رسوونکی کار ده، زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري، او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده، دا په سیمه کې هم دا مشکل سته، دا اوس دستي په هند کې دا مشکل سته، په ترکیه او په ایران کې سته، په پاکستان کې سته، په انګلستان کې ستا په امریکا کې عملا شتون لري په لویه کچه کې دا مسله ستا د اروپا کې د جای کې مستا یعنی ځینې خلک د لدغه علم نه په استفادې سره راځي موتیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي ویناوې کوي مشهورې کوي لافې وهي دعاوې کوي په شلو ورځو کې دا کار کوم په لس ورځو کې ژور خفګان له منځه وړم په لس ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کوم په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم او په شپږو میاشتو کې انګلیسي درباندې زده کوم او په دوه میاشتو کې دا کار درباندې کوم دا اصلا علمي اړخ نه لري زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي ژور خفګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نسي تداوي کولی دا اصلا ادعاوې دي دوکانداري ده تجارت ده بزنس ده خلکو ته یو څه روحیه ورکوي یو څه هیجاني کوي په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکړي اما د علم په حیث د یو مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد حرفیي برخورد تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یوه بله اندېښنه ده د اروپانې په اړوند متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی دغه کس مسلکی نه دی دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور د طب ډاکټر ته لیکي ارواپوه یو ټولنپوه ته لیکي ارواپوه یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپوه اغه ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري خپله دا هم خوشحاله کي یا کس ته داسې ورته ولیکل سي ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده یعنی بزنس پرې کوی سي خپل لایکونه کامنټونه کاروبار بزنس دوکانداري پرې رونق ورکوي دې ته اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړم خلک باید په دې پوه شي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي بیا له دې څانګې نه فارغ سوی ډېره ښه خبره ده چې ماستري هم په دې رشته کې لوستي ډېره ښه خبره ده چې پیشډي او دکترا هم ولري اما په ټوله کې یو ارواپوه دغه مسیرونه طی کوي څلور کاله فاکولته وایي بیا ماستري اخلي بیا دکترا کوي او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي مثلا دوه کاله درې کاله تر څلور کاله حتی په کلینیکي اروپونه کې تر اوو کلو پورې کار کوي بیا چې په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي او بیا همغه حرفه یا مسلک نو خلک باید په دې پوه شي چې انجینر انجینر ده ډاکټر ډاکټر ده ټولنپوه ټولنپوه ده پیداګوژست پیداګوژست ده او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده
بله عظیمی صاحب په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم سته افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان
له بده مرغه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري څوک اقتصادي ستونزې لري څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري څوک د کاروبار ستونزې لري څوک عاطفي مسایل لري مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري دا خبرې ټول دنیا کې شته له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي دلته خلک امنیت نه لري ته تبعیض او تعصب روان ده دلته فقر شتون لري دلته کاروبار مسله شتون لري دلته سواد نسته دلته درس نسته دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کړي او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبې یا دې خاوره کې جغرافیا کې خلک ډېر وځوريږي خلک ډېر نارامه وسی خلک ډېر په تکلیف
بس عظیمی صاحب پر وپوهنی که مهم اړخ دا دی هغه کس چې د رواني ستونزو ښکار دی چې هغه ستاسو په جلساتو کې برخه واخلي تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلا مشوره ورکړي. د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سر ځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغسې رواني ستونزه لرم هغوی هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب دپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت دپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې ستاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی هر برخه کې او په هر ناروغۍ کې فرقي. مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صنفي او لارښوونه لرم او یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی وکړي، خلک چې په څنګه کولی شي، په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او د یو متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکې، او حتی کیدای سي په افغانستان کې د افغانستان او د یو ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا ده په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې دا ډیر کومک کوی سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوئ، یا مثلا تاسو ته ویل کېږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یاست په میاست کې واری، په دریو څلورو شپږو میاستو کې واری لاړ سئ، او په نږدې صحي مرکزونو کې له ارواپوهانو سره کښېنئ تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بیرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې د دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ سئ. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، ځانګړي ډول په اروپایي هېوادونو کې دې ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په درېیم قدم کې خپل ارواپوهان وده نه کوي، انکشاف نه کوي، اروپایان مراجعه نه پیدا کوي. هر هغه څوک ماته چې اروپایان لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کېږي، هغه خپله بیا کوشش نه کوي، تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لارې دغه ده که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او ستانډارد مسلکي کړو.
بله، از این مثل ده هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي؟
ارواپوه درې کار کوي په خپل ټول مسلکي ژوند کې. یو مشوره ورکوي، دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري، په درېیم قدم کې څېړنه یا تحقیق کوي. یعنی تحقیق کوي، تدریس کوي او مشوره ورکوي، چې په دې درې واړو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډېره مهمه ده. یعنی هر ارواپوه په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي. یعنی یو فرانسوي ارواپوه صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي، یو ایرانی ارواپوه صرف په ایران کې موثره واقع کېدای سي، او یو افغان ارواپوه په افغانستان کې کمک کولی سي. دا مسله د ژبې مسله، د ادبیاتو مسله، د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی ارواپو راولی کابل ته او مراجعې ته ورته وایي چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلی، او مراجعه ورسی او تاجیکی یا ایرانی ارواپو ته چې زه بی ام دی ورته وایي چې ارواپو صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یم، ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چیش ته وایي، ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغانی اصطلاح ده. د افغانانو اصطلاح ده او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې ځیګر خون څه شته وایي. ځیګر خو همیشه په وینه کې د انسانانو ځیګر خو همیشه په وینه کې که دی ساعت اروپان یو بل ته وګوري چې دا څنګه یعنی د ځیګر په وینه کې ده ځیګر خو همیشه په وینه کې یعنی دغه ادبیات خپله دوه دوه نیم کاله وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوه سئ. مثلا ماته خوستیان مراجین راځي کله چې دوی خبرې کوي مثلا نارینه راځي کینی ماته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریکه بیا هغه خپله لهجه غږېږي بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لکه ساده وغږېږه خوستي لهجه مه کوه زه ورته مشکل نه لري زه په خوستي لهجه پوهېږم زه لس پنځلس کاله کېږي چې په دې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق وي. نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال زما نیمروز هیوادوال زما بلوڅ ورونه مثلا د ننګرهار لهجه د قندهار لهجه د خوست لهجه په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي. په دې لهجه باندې فصاحت بلاغت اطلاعات متن ادبیات لغات جملې استعارې دا د اروپانو ډېر مهم موارد دي. استعاري په اروپانو کې یو لوی بحث ده. په داسې وضعیت کې په داسې یو حالت کې د فصاحت مسله د ادبیاتو مسله هر اروپو ته په هره ټولنه کې چې دی ژوند کوي او مسلکي کار کوي حرفهیي غواړي واقعي غواړي واقعي سي ډېره ژوره مسله ده. ماته همیشه زما مراجین او حتی دري ژبې مراجین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونې ما اروپي پېږو نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پېږو خو چې ته پښتو وایې موږ پېږو. یا مثلا ماته مراجین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم هغوی خبرې کوي هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دې په ژبه پوه سي یو عام ولسي انسان دې په ژبه پوه سي دا ډېره مهم مسله ده.
بس اخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي.
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده. وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده. موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري یو مشخصه برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري خپلو اړیکو ته وخت نا وخت پام وکړي احتیاط پکې وکړي یو منظم مطالعه وکړي یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت نا وخت قوي کړي پیاوړي کړي او د ته کار وکړي یا کار ورته وایي او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظمه برنامه ولري دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کېږي او په خاصو اروایي ناروغۍ نه اخته کېږي.
ډېره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمي چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامات اوسئ. تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.
مننه. کور ودان. شب راست.